دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده زلمی خلیلزاد ویلی دی د طالبانو سره تر موافقه روسه هم د افغانستان د قواو ملاتړ کوو. د امریکا جمهور رئیس وایي چې دی قوي ایران غواړي او په دې لټه کې نه دی چې په تهران کې رژیم بدل کړي. او اسرائیل ویلی دی په سوریه کې د ایرانی پوځیانو مرکزونه ویشتلی دي. د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې اول رپورټ دی چې د امریکا غږ د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې مشر محمد اکبر ایازی د 15 شپېتو کلونو په عمر بیگا وفات شوه ده.
خدای کچیری بهتری را ولې نو ما ته ژوند را کړته شیبه.
د خوست او شمالي وزیرستان مذهبي او قومي مشرانو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو نغښتي دي چې د کرخې دواړو غاړو ته د پښتنو په سیمو کې روانه جګړه پای ته ورسوي.
چې میښتا د زمينه مسايده کا
په نننۍ خبرونه کې په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د نهم پړاو په هکله د امریکا غږ د خبریال ایوب خاورین نه د تازه حالاتو رپورټ هم اخلو. خو اول زه زیبا خادم او وحید فیضی د دې ساعت خبرونه وایو. السلام علیکم درنو اوریدونکو. متحده ایالاتونو هغه ادعا رد کړی ده چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د تړون نه وروسته به د افغانستان د حکومت ملاتړ ونه شي. په داسې حال کې چې په قطر کې امریکا او طالبان موافقې ته نږدې شوي دي، د رویټرز خبری آژانس د یو طالب قومندان له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي، موږ د افغانستان د حکومت په ضد جګړې ته ادامه ورکوو او واک په زور اخلو. رویټرز همدغه راز د یو بل طالب قومندان له خولې لیکلي دي، له تړون وروسته به امریکایي قواوې د افغانستان د حکومت سره مرسته بنده کړي او په داسې حال کې به د افغانستان قواوې د طالبانو سره د جګړې زور ونه لري. مګر زلمی خلیلزاد دا ادعاوې تشې خبرې بللې دي او په ټویټر کې نن لیکلي دي چې هیڅوک باید په دغسې تبلیغاتو ونه غولېږي. د وسلوالو طالبانو نطاق تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نطاق صدیق صدیقی امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي قواو سره د متحده ایالاتو مرستې دوامداري او پایدارې دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سلام مخابراتي شرکت ته د وسلوال طالبان د ګواښ په ځواب کې وایي چې دا ګواښونه د دغه شرکت د فعالیتونو مخه نشي نیولی. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی چې د سلام مخابراتي شرکت د بورډ رئیس هم دی، نن ویل چې د سلام شرکت به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او هیڅ ډول ګواښ به د دغه شرکت د فعالیت مخه ډب نه کړي. وسلوال طالبان د سلام مخابراتي شرکت ته ګواښ کړی چې پر دفترونو کارکوونکو او پایو باندې به بریدونه وکړي. د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت سرپرست زیاته کړه چې د سلام مخابراتي شرکت د دفترونو او کارکونکو د امنیت ساتلو لپاره به لازم اقدامات وشي. د وسلوال طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبه پر ورځ نشر شوی راغلی، له دې وروسته د دغه مخابراتي شرکت مراکز او پای د مجاهدینو لپاره د نظامی هدف په توګه اعلانېږي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی خبریالان ته وویل د کورنۍ چارو وزارت هڅه کوي چې د سلام مخابراتي شرکت امنیت وساتي.
د ایران د بارنیو چارو وزیر جواد ظریف په فرانسه کې د جی 7 د هوادونو د رهبرانو عالی غونډې ته د تللو نه وروسته په بیجنګ کې د چین د خارجه وزیر سره ګوري. ظریف نن ماسپخین د وانګ یی سره د بیجنګ په غربي برخه کې په دولتي مېلمستون کې وکتل. چین د ایران ډیر نږدې اقتصادي انډیوال دی او د 2015 کال د اتمی موافقې د لاسلیک کوونکو په ډله کې دی. جواد ظریف د یکشنبه په ورځ 15 ساعته د بیرس په سمندري تفریحي ځای کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون، د جرمني او د برتانیې د ډیپلوماټانو سره کتلي دي. ظریف په داسې وخت کې بیجنګ ته سفر کړی دی چې د چین او امریکا ترمنځ په تجارتي مسلو او همداشان په هانګ کانګ کې د ناکراری له کبله روابط خړپړ شوي دي. بیجنګ وایي واشنگټن په هانګ کانګ کې خلک مظاهرو ته هڅوي او حتی لارښوونه ورته کوي.
اسرائیل وایي دوی په سوریه کې د دې ویرې د ایرانی پوځیانو مرکزونه ویشتلي چې د ایران له خوا پر د درون د بی پلوټ الوتکې برید کېده. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ ویل هر هغه هیواد چې اجازه ورکړي خاورې د اسرائیل په ضد استعمال شي همداسې عواقب سره به مخامخ شي. بلخوا لبنان وایي چې د اسرائیل دوه بی پلوټ الوتکې په لبنان کې غورځېدلې دي. په برټانیې کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د ایران یو وسوال او د لبنان د حزب الله د تروریستي ګروپ دوه غړي په دې بریدونو کې وژل شوي دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس وایي چې د قوي ایران غواړي او په دې لټه کې نه دی چې په تهران کې رژیم بدل کړي. جمهور رئیس ترامپ د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ویلي دي چې د عامو ایرانیانو د ژوند وضعیت د منلو وړ نه دی. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
د جیوه هیوادونو رهبران د فرانسې په پیارتس ښار کې نن د مجلس د وروستۍ ورځې د تیرولو لپاره راغونډ شوي دي. برخوالو د نورو مسایلو سربیره د ایران پر مسالې بس او خبرې اترې کړې دي. د ایران او نړیوالو قدرتونو له اټومي معاملې نه د امریکا له وتلو وروسته د واشنگتن او تهران اړیکې زیاتې ترنګلې شوي او امریکا پر ایران پخوانی اقتصادي بندیزونه بیا لګولې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ویلي که څه هم چې له لویدیځو مشرانو سره د مجالسو د بریالیتوب امکان ډیر کم و، خو حکومت یې بیا هم د مذاکرو لپاره هیڅ فرصت له پامه نه غورځوي. ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې آیا دای مستقیم د چین له ولسمشر سره خبرې کوي که نه تبصره ونه کړه، خو څو ځلې یې ولسمشر شی جینګ پینګ وستایه او هغه یې یو عالي رهبر وباله. مینا سادات د امریکا غږ واشنگتن.
د روسیې د اتموسفیر او د هوا د حالاتو د وړاندوینې ادارې ویلي چې په شمالي نظامي اډې کې د وسلو د ازمایښت په وخت کې د 14 نو وروسته چې کومې نمونې اخیستې وي په هغو کې څو ډوله اټومي وړانګې لیدل شوي دي. د دغه ادارې مسؤول د اګست په 26 په بیان کې ویلي چې سیرو دوسینګ کې د نږدې ځای کې د نمونو ماینو ښودل چې څو ډوله وړانګې موندل شوي دي، خو زیاته کړه چې خلک په خطر کې نه دي.
د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ائتلافي حکومت اعلان کړی دی. دا اعلان د جمهور رئیس فلیکس شیشیکی دی د انتخاباتو د ګټلو نه اته میاشتې وروسته شوی دی. صدر اعظم سلوسی ویستیری ایلونګا لوکومبا نن اعلان وکړ چې جمهور رئیس فرمان لاسلیک کړی دی او ډیر زر به نافذ شي. د دې ائتلاف په اساس به 23 مقامونه د بدلون لپاره د شیشیکی دی د لارښوونې غړو ته ورکړ شي او 24 نورې څوکۍ به د کانګو لپاره د پخواني جمهور رئیس جوزف کابیلا ولسی جبهې غړو ته ورکړ شي.
د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جنجال د پراخېدو له امله په نړیوال اقتصاد بې باوري د دې سبب شوی چې د آسیا د اسهامو په بازار کې بیې ولوېدي. د شانګهای د اسهامو په مرکز کې د اسهامو بیې 1.2% ولوېدي. د شینزان د اسهامو په مرکز کې بیې 1% ته ولوېده او د جاپان د بینچ مارک نیکای اسهامو بازار کې بیا 2.3% ته راټیټه شوه. د اسهامو د نرخونو ټیټېدل د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه قهرجن ټویټ نه وروسته پیل شول چې د چین لخوا په امریکایي تجارتي اموالو د 15 میلیارد ډالرو نویو ګمرکي مالیاتو خبر ورکړ. ټرمپ هم اعلان وکړ چې امریکا به هم د چین په تجارتي اموالو د امریکا اوسنی 250 میلیارد ډالر د 25% ته لوړ کړي.
د انډونیزیا جمهور رئیس اعلان کړی دی چې د ملک پایتخت به د جاکارتا نه د کالیمانتان ایالت ته انتقال کړي. جمهور رئیس جوکو ودودو نن د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د انډونیزیا د بورنو د ټاپو تر څنګ د دغه ایالت د انتخابولو پریکړه چې پایتخت هلته انتقال شي د مالیزیا او برونی سره د مطرح کولو او ډېرې ژورې څېړنې نه وروسته وشو. جاکارتا د نفوسو د زیاتېدو په وجې دغه پریکړه کړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. او په اخره کې د امریکا غږ د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې رئیس محمد اکبر ایازی بیګاش په وفات شوه دی. د افغانستان وتلی ژورنالیست، لیکوال او نطاق، د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی آسیا د څانګې د خبرونو عمومي رئیس محمد اکبر ایازی بیګا د ویرجینیا په ایالت کې د 15 کلونو په عمر د سرطان د ناروغۍ له امله وفات شو. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی نن د دوشنبه په ورځ په اعلامیه کې د مرحوم ایازی پمړینی خواشینی خوده لیده. د هغه کورنۍ، دوستانو او مطبوعاتیانو ته تسلیت ویل دی. په دغه اعلامیه کې د جمهوری رئیس اشرف غنی له قوله ویل شوی دی چې مرحوم ایازی د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د خلکو د ذهنیت په روښانولو کې رغونکی رول درلوده او د هغه فعالیتونه د هیرولو وړ نه دي. د امریکا غږ رئیس امیندا بنت د محمد اکبر ایازی په مړینې خواشینی څرګنده کړې او ټولو سره یې غم راضي کړې ده. همداشان د افغانستان سیاستمدارانو او د ټولنیزو مطبوعاتو کارکونکو په بیلابیلو پیغامونو کې د امریکا غږ د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې د رئیس محمد اکبر ایازی په مړینې خواشینی ښودلې ده او د هغه مړینې لویه ضایع بللې ده. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا غږ اداره په خواشینۍ خپل اوریدونکو ته خبر ورکوي چې د امریکا غږ د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې رئیس او د افغانستان پیژندل شوی او سابق دار ژورنالیست محمد اکبر ایازی تیر شپه د ویرجینیا په ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو. د امریکا غږ د مشرتابه او د افغانستان د جمهوری ریاست، اجرایه ریاست او ملي امنیت شورا خپل همدردی څرګنده کړی ده. راپورت تاسو په امره اړه
د افغانستان وتلې ژورنالیست، لیکوال او ویاند امریکا غږ د جنوبی او مرکزی آسیا د خبرونو عمومي رئیس محمد اکبر ایازی تیر شپه په خپل استوګن ایالت ویرجینیا کې د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. هغه 15 کاله عمر درلود او له 40 کالو زیات د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی.
ما په یو بل ایالت کې ژوند کاوه، تینسی کې، نو هلته خبر شوم چې د امریکا غږ پښتو خبرونه شروع کړې ده. نو د سهار په د شپې په 10 بجې په موټر کې کېناستم، د 2 ساعته لار و راغلم واشنگتن ته سیده دفتر ته، او هغه ملګرو چې راډیو شروع کړی و د هغو سره په تماس کې شولم. یو نیم چا امتحان یې راڅخه واخیست او په کار مې شروع وکړه او 40 کاله مې کار وکړ.
د امریکا غږ عمومي ریاست د اروخات ایازی چې د امریکا غږ د مشرتابه هیئت غړی و پر مړینې خواشینی څرګنده کړې او د هغه مړینې د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایع بللې ده. د اروخات ایازی د مړینې د خبر خپرېدو سره د افغانستان جمهوري ریاست، اجرایه ریاست او د ملي امنیت شورا د مشرتابه تسلط پیغامونه هم رسیدلی دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل تسلیت په پیغام کې ویلي مرحوم ایازی د ټولنیزو رسنیو لارې د خلکو د ذهنیت په جوړولو او روښانه کولو کې رغونکی رول درلود. د هغه فعالیتونه نه هیریدونکي دي او مړینې د افغانستان د رسنیو کورنۍ لپاره یوه لویه تشه ده.
د هغه اولې ورځې څخه په دې کې د نتاقیو او د ژورنالیستي استعداد موجود و. هغه اولې ورځې کې د خلکو توجه ځان ته واړوله، نه یوازې ښه ژورنالیست و، نه یوازې ښه نتاق و، نه یوازې ډېر فعال ځوان و، د دفتر پر ټولو ملګرو باندې ډېر ګران و، د ټولو په زړه کې ډېر ښه ځای درلود.
محمد اکبر ایازی د محمد انور خان ایازی زوی په 1933 کال کې په کندهار کې زیږیدل دي. لومړنۍ منځنۍ او د لیسې زده کړې په کندهار کې ترسره کړې او په 1915 کال کې د کابل پوهنتون له اقتصاد پوهنځ څخه تر فراغت وروسته د هند د نوې ډهلی له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه په تخنیکی مدیریت کې ډیپلوم اخیستی دی. اروخات ایازی لومړی په کابل کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه چې پر افغانستان د وخت د شوروي اتحاد تر حمله وروسته امریکا ته مهاجر شو او په 1922 کې امریکا غږ سره د خبریال په توګه کار پیل کړ. نوموړي په 1928 کې د امریکا غږ راډیو سره د آسیا د څانګې مشر پروډوسر وټاکل شو چې تر 2002 کال پورې پر همدې دندې پاتې شو. اروخات ایازی په 2005 کال کې د آزادۍ راډیو مشر وټاکل شو. اکبر ایازی لس کله په آزادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده.
دا د یو مسلک دی چې یو ورسره کار پک شروع کی بد خوش کول سخت دی. ما تقریبا 15 کاله کار کړی دی په دې کې، جرنالیزم کې، او 40 کاله په امریکا راخ کې هم لس کاله آزادۍ راډیو توس پر تر راغلی یم. هغه زه کراغلی یم چې زه د امریکا راخ په ماموریت او د امریکا راخ په مشن باندې شورت وايي زه اعتماد او عقیده لرم.
ژوند خو کوو خو ژوند رنگ نه لري، سندره وایو خو آهنگ
هغه په 2015 کال کې په امریکا غا کې د جنوبي او مرکزی اسیا سیمه ایز مشر شو. اروخات ایازی د ورپې خناروغې له عمل د یک شنبه په شپه د اگست په 15مه د امریکا په ورجینیا کې د دې نړۍ سترګې پټې کړې. وحید الله فیضی د امریکا غا غشتا تلویزیون واشنگتن.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قطر کې د امریکایانو او طالبانو خبرې لا هم د مطبوعاتو د حضور نه پرته ادامه لري. په دې هکله مختلف رپورټونه خپریږي، مګر دا چې په حقیقت کې هلته څه ویل کیږي او په کومو خبرو توافق شوی دی، په دې باره کې هم دا اوس د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار او ژورنالیست ایوب خاورین سره غږیږم. خاورین صاحب، ستړی مشئ، په خیر راغلی.
السلام علیکم. تاسو ته سلام کوړم، د کول سره ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه. آیا د تیرې ورځې رئیس د نننې خبرې چې تاسو سم معلومات راغون کړی دي، په دې خبرو کې څه د تازه جزئیات شته؟
نن خبرې په دغه وست په یو ساعت مخکې، یو نیم ساعت مخکې، په څلور بجې پیل شوې.
ښه.
د سهار وخت طالبانو خپل مجلس درلود، خپل غونډې او مشورې وکړې. هغه هم له سهار له لسو بجو پیل شوې وې تر دغه د دې بلې عمومي یا د مذاکراتو تر پیلېدو څو شېبې وړاندې، یعنی تر درې نیمو بجو پورې د طالبانو خپل مجلس او خپل مشوره او که هغه دلته د دې حیات غړي دي، سیاسي دفتر غړي دي، او که د طالبانو د تحریک معاون ملا برادر صاحب دی، که د هغوی سره خپل مشورې او مجلسونه کوي. خو د طالبانو د پټو دروازو تر شا خپل غونډه وه، او اوس د امریکایانو سره اوس به څلور بجې پیل شوي دي، او بیا هم همداسې اټکل کېږي چې دبت شپې تر نیمو شپو پورې شاید دوام وکړي، ځکه په تیرو څلور ورځو کې تر نیمو نیمو شپو پورې خبرې کړې دي.
ایوب خاورین صاحب، داسې ویل کېدل چې یو دوه درې ورځو کې ډېر زر به اعلان وشي او موافقه به وشي، مګر اوس داسې سوالونه شته دی چې دا خبرې ولې دومره وځنډېدې؟ آیا امریکایي اړخ کې یا مثلا خپله زلمي خلیزاد په دې برخه کې څه ویلي دي چې دا خبرې ولې ځنډېدلې؟ مشکل څه شی دی؟
د دوی له لوري خو په رسمي ډول باندې وسم هم دا ویل کېږي چې په نن سبا کې دا خبرې
نتیجه معلومیږي،
کوشش دغه ده چې په نن سبا کې پای ته ورسیږي او تکمیل شي.
ښه.
دوی په رسمي ډول باندې دریز وسم هم دا ده، او په عین حال کې هغه خبرونه چې په ځینو خبري رسنیو کې خپاره شوي دي، د هغو تردید هم کړی ده.
ښه.
نو هغه خبر مثلا د رویټرز کوم خبر چې خپور شو نن، خپور شوی دی چې چې د دې طالب کمانډانانو چې نمونه نو په کې ذکر شوی، دا غوښتل قبل کې چې امریکایان بل دې موافقه ورسره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ نه کوي.
bale bale
دا خبر د امریکایي لوري ډیر پکلا کرات کړی چې دا واقعیت نه لري، او دا هم ویل دي چې د افغانستان د پریکړه به د افغانستان راتلونکي پریکړه په بین افغاني خبرو اترو کیږي، چې هغه بل پړاو ده. دغه اوس په دې غونډه کې په رسمي ډول چې مختلف څه ویل کیږي، د دواړو لوریو هغه دا چې د امریکا ځواکونو د ایستلو پر مهال ویش نه هدف دا چې د میکانیزم هم پکې راځي. دې کې داسې نه ده چې یو اړډي درې زره امریکایي عسکر سپارش ولا
ولاړل، بله،
دا هغه ځای ده راتلونکي امنیت څنګه نیول کیږي، هلته به جوړښت څنګه وي، هلته به تعامل څنګه وي د ملي امنیتي ځواکونو د افغانستان او د طالبانو د جنګیالیو ترمنځ به هغه سیمه څنګه
اداره کیږي. bale
دغه 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 جزئیات دي، او په دې باندې خبرې کیږي چې په دې کې یو بل موضوع دې القاعده د غړو په افغانستان کې راتلونکي کې دغه موضوع هم مطرح وی چې د طالبان لوري دغه خبر واتر کو، چونکی د طالبان او امریکایانو ترمنځ دی دغه امکان لري او تر ډیره حد پوری چې په دې کې د طالب زندانیانو موضوع مطرح ده. هغه زندانیان چې د امریکایي ځواکونو سره یا په بل ځای کې بندیان دي یا په افغانستان کې د دوی مهم غړي دي، هغه په دې کې مطرح وي، او هغه بندیان چې د امریکایي لوري کوم بندیان دي، هغه دوه پروفیسران مو تاسو د لډیر مدیر ایسي هغه اوس واضح خبر ده چې طالبانو سره دی او هغه په ټول اسوارل کې یا دا وی په تیر باندې نور داسي
بندیان
لوري ګامونه دي دغه هغه جزئیات دي چې په خبرو اتري ګندېدلې دي البته به دوی مې چې په کار پر رسیدو چې کوم بیان مختره خلل کیږي
ډیر مننه خبرې د عملري امکان لري لکه څنګه چې تاسو ویل تر نو وخت به خبرې رواني بیا به چې نتایج تاسو لاسته راغلل در سره به وګګو اوس د سیم په مخه خبرونه سي
په مخه مخه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې دغه کمیسون تر اوسه پورې د میزان د میاشتې د شپږمې نیټې د انتخاباتو د بهیر د سارنې لپاره 1500 سارونکو د کاندیدانو او سیاسي ډلو استازو ته اعتبار لیکونه ورکړي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری راپورټ را لګولې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهور رئیس ټاکنو تسلور دي شوې پاتې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه یوازې 1500 تنو د کمیسیون سره د ټاکنو د بهیر د سالن لپاره خپل نمونه لیکلي دي. د دغه 1500 تنو ډېر شمېر د جمهور رئیس د نوماندانو د سیاسي ډلو او مدني ټولنو د ادارو لخوا ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مرابي شوې دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو د بهیر څخه د سالن لپاره د سارونکو د نمونو سب د پاره ټولې اسانتیاوي برابرې کړې دي. خو خغلی ننګوي چې تر اوسه د جمهوریت دوه نوماندانو او د سار څو کورنیو ادارو خپل سارونکو دغه کمیسیون ته معرفي کړې دي.
اعتبارنامه را مطابق ټایم لاین به تمام کاندیدات توضیح کړم.
موږ ټولو نوماندانو ته اعتبار لیکونه د محل ویش پر اساس ویشلې دي. موږ د دې غوښتنه لرله چې هغوی د سارونکو ټول کارتونه ترلاسه کړي. هغوی تر اوسه شاوخوا 15000 سارونکو معرفي کړي دي. زموږ الکترونیکی پانه ته همداشان د ټاکنو څار ادارو 1500 مشاهدي مونتماری فکری دی
بار ما مار فکر
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاره ایسوی دغه کمیسیون په ټاکنو د سار ټول نړیوالې ادارو او هم ملګرو ملتونو ته د تل شپږمې ورځې د ټاکنو سارند لپاره بلنه لیکونه استولې دي. هغه ویل چې د ټاکنو سار یو شمېر نړیوالې ادارو دغه کمیسیون بلنه منلې او ژمنه کړې چې د تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو د بهیر د سارند لپاره به خپل سارونکي افغانستان ته واستي. خو تر اوسه لا هیڅ یوې نړیوالې ادارې د افغانستان د جمهوریت د ټاکنو سارند لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه اعتبار لیک نه دی اخیستی. د حمله سرګند دا نه ده چې کومې نړیوالې ادارې به د افغانستان د جمهوریت د ټاکنو سار لپاره خپل سارونکي دغه هیواد ته واستي او کنه. په تیرو ټاکنو کې د ټاکنو سار یو شمېر آسیایي ادارو سربیره اروپایي ټولنې او امریکایي ادارو هم افغانستان ته د ټاکنو سارین لپاره خپل سارونکي استولي وو. د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان رئیس وړم ورځ په جیزه کې د جمهوریت محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د افغانستان د ټاکنو له بهیر څخه د سارین لپاره د دغه ټولنې د یو شمېر سارونکو د استولو ژمنه کړې. د افغانستان د ټاکنو سار ادارې وایي چې دغه ادارې د ملک سوند له د سارونکو د ټاکنو سار د پرانیشي ګمارلې د پیپاپ نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایی رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د همدې سوند له امله تر اوسه هیڅ یو سارونکو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه دی معرفي کړی.
پر موږ یو نظر هم کمیسیون ته نه معرفي کړی چې هغه په مراکز او محلاتو کې د رکونې سارونه وکړي او خپل راپور او منډې موږ سره شریک کړي. دلیل دا ده چې تر اوسه پورې موږ د نړیوال ټولنې کوم پرنسپونه چې د ټاکنو سره مرسته کوي د هغوی لخوا کوم مجمنه مالي ژمنه نه لرو ځان سره څو په دغه کار باندې لاس پورته کړو او د نو ویره لرو چې نه نظارت د دې باعث نه شي چې موږ تاسې ټاکنې بوار له مخه نه د جنجال او د بحران سره مخامخ
د ټاکنو سارې ادارې اندېښنه ښیي چې که د جمهوریت سره ټاکنو څخه په مسلکي ډول سارونکي سارنه ونه کړي نو دا کار به په افغانستان کې ټاکنې یو ځل بیا د بحران په لور یوسي او د ټاکنو اعتبار ته به زیان ورسوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو په قندوز کې کماندو قواو د طالبانو زندان مات کړی دی. 15 بندیان چې د ملي اردو او پولیسو عسکرو خوشی کړی دی. ګل رحیم نیازمن رپورټ را کړی دی.
تیر شپه د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې افغان کمانډوز واکونو او د ملي امنیت 09 قطې په ګډو عملیاتو کې د طالبانو زندان مات کړی. له دغه زندان څخه 15 بندیان خوشی کړي او یو اندازه وسلې نیولې دي. په قندوز کې د 211 پامیر قولي اردو د لسم کندک قماندان عبدالله غلامی وایي چې د دوی ځواکونو د ملي اردو، ملي پولیسو او محلي پولیسو د 15 تنو له خلاصون پرته شپږ تنه وسلوال طالبان هم وجلی دي.
شش نفر از محافظین کې اینا را محافظت میکنه از دشمن به تلفات رسیده و 15 نفر از بند طالبا.
شپږ تنه وسلوال طالبان چې بندي سرتیری ساتل هغه وجل شوي دي او 15 تنه د ملي اردو، ملي پولیسو او محلي پولیسو سرتیری را خوشي شوي دي. د امام صاحب یو تن اوسیدونکی داود وایي چې بیګاش په کمانډو ځواکونو د ملي اردو او پولیسو ټول هغه سرتیری له طالبانو خوشي کړي چې په بیلابیلو پوستو کې په بریدونو کې نیولي وو. هغه زیاتوي طالبانو دوه ځل د قرغان تپې په سیمه کې د ملي اردو او محلي پولیسو پر پوستو په بریدونو کې هم یو شمېر افغان سرتیری او محلي پولیس نیولي وو چې په بیګانیو عملیاتو کې را خوشي شوي دي. هغه سرتیری چې تیره شپه د افغان کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له بند څخه خوشي شوي دي وایي چې د دوی ځینې شل ورځې له پښو سرکښته ځوړند کړي وو او له ځینو نورو یې نوکان هم ویستلي دي. څو تنه را خوشي شوي سرتیری د بند کیسې کوي.
مالیکوم د امام صاحب دوه میاشتې لس ورځې باندې وو، شل ورځې چت کې ځوړند کړی وو، مزد کته زنجیرو کې او بال لغې سي ما بس ته بولو، بیا دواړه پښو کې بیا زنجیر نه واچولو، ما بس کې وو پولیس مالک وو. بس دغه کمانډو خی خیر ورکې مونږ ادامولو، بس راغلو شپې ته حرکت وکړو، مونږ جیپ کې را نجات را کوم ته
بس چپا به کله ته بیره ته باندې کړل ورونو کلو مثال خبر وهلو به چې ته پولیس مالی سره ګرځې کوپارې ته مسلمان نه، یا به نوکان ته کشولو، یا به لاسونه شاته لولي وهل، به یا به لالول بس تاسو پیرونه به زرزر به لالول لغه چې و درس کا کړې بیرته نه خلینو
با خودم اما خدا لات کدان کی اندازا کی امروز از همین جا اخبارم ما سر نه میمونم برشان باز مسلمه شم باز ما امرشان استاد ظلمی کی امرای ما کړه.
له طالبانو څخه را خوشی شوی سرتیری وای چې کډ افغان ځواکونو له خوا را خوشی شوی نه وای، نو د دوی د اعدام حکمونه هم صادر شوی وو. دا دویم ځل دی چې په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر زندانونو باندې افغان ځواکونه عملیات کوي او د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي سرتیری خوشي کوي. په بغلان کې هم د طالبانو پر یو زندان افغان ځواکونه عملیات کړي وو چې په نتیجه کې 43 تنه نیول شوي سرتیری را خوشي شوي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
او دا هم څو لنډ خبرونه. خلیلزاد وایي د طالبانو سره تر موافقې وروسته هم د افغانستان د قواوو ملاتړ کوو. متحده ایالاتونه هغه اداره رد کړه چې ګواکې له طالبانو سره د سولې له تړون وروسته به د افغانستان د حکومت ملاتړ ونه کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د سلام مخابراتي شرکت ته د وسلوال طالبان د ګواښ په ځواب کې وایي چې دا ګواښونه د دغه شرکت د فعالیت مخه نشي نیولی. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی چې د سلام مخابراتي شرکت د بورډ رئیس هم دی نن ویل چې د سلام شرکت به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او هیڅ ډول ګواښ به د دغه شرکت د فعالیت مخه ډپ نه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په فرانسه کې د جیوو هیوادونو د رهبرانو عالي غونډې ته د تلونه وروسته په بیجنګ کې د چین د خارجه وزیر سره ګوري. اسرائیل وای دوی په سوریه کې د دې ویرې د ایرانی پوځیانو مرکزونه وشتلی چې د ایران لخوا پرې د ډرون د بی پیلوټ الوتکې برید کېده. د امریکا جمهور رئیس وای چې د قوي ایران غواړي او په دې لټه کې نه دی چې په تهران کې رژیم بدل کړي. ترامپ وای او سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ویل چې د عامو ایرانیانو د ژوند وضعیت د منلو وړ نه دی. د روسیې د اتموسفیر او د هوا د حالاتو د وړاندوینې ادارې ویلي چې په شمالي نظامي اډې کې د وسلو د آزمایښت په وخت کې د 14 وروسته چې کومې نمونې اخیستې وي په هغو کې څو ډوله اټومي وړانګې لیدل شوې دي. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ایتلافي حکومت اعلان کړی دی. د غیلان د جمهور رئیس فیلکس شي شیدی د انتخاباتو د ګټلو نه اته میاشتې وروسته شوی دی. او د امریکا او چین ترمن د تجارتي جنجال د پرخېدو لامل په نړیوال اقتصادي بي باورۍ د دې سبب شوی چې د اسیا د اسهامو په بازار کې بې ولوي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د امریکا غږ د جنوبي او مرکزی اسیا د څانګې د رئیس محمد اکبر ایازی د افغانستان د وتلي ژورنالیست او لیکوال او نطاق په مسلکي ژوند او فعالیتونو غږیږو. محمد اکبر ایازی بیګا د 15 کلونو په عمر د ورجینیا په ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شوی دی. کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وایم. سوشیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.